د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه اورېدلی شئ. خو یو جګپړی امریکایي قمندان وایي دا پرېکړه د سولې له خبرو سره ارتباط نه لري. د سولې په باره کې بیا طالبان غواړي بل سبا په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له امریکایانو او پاکستانیانو سره وغږیږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د لسګونو دولت مخالفه وسله والو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د ازل شویو مشرانو او کمیشنرانو تحقیقات به نن پیل شي. او واشنګټن پر اسلام آباد غږ وکړ چې سمدستي دې د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفه وسله والو د وژلو او د یو څلوېښت نورو د ټپي کېدو ادعا کړې. دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې چې نن یې خپره کړه لیکلي دي چې دا کسان په کاپیسا، پروان، غزنی، پکتیا، کندهار، روزګان، بادغیس، فراه، سرپل، بلخ، تخار او هلمند ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شاهین قولي اردو د اتم لوا قمندان د افغانستان په شمال کې وای افغان ځواکونو یو شمېر هغه طالبان وژلې دي چې هڅه یې کوله د تیلو ټانکرونه له ځان سره یوسي. ډګروال عباس توکلی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو دغه شپږ کسیزه ډله د بغلان په خواجه الوان سیمه کې په نقشه سوه.
چهار اراده تانکر مملو از تیل د اوس اقامت
دی وی د تیلو څلور ټانکرې له ځانونو سره وړل خو له شمرغه امنیتي ځواکونو اطلاع ترلاسه کړه او دښمنی هلته وځپه. د بغلان د ولایت شورا رئیس صفدر محسنی وای د ټانکرونو غلا د طالبانو لپاره یو مهمه عایداتي سرچینه ده. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د جرمني په مونیخ ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د ارده خبر پانی په حواله ولسمشر غنی او شیخ آل ثانی د حکومت او طالبانو د سولې پر امکاناتو او امنیت خبري وکړي. قطر د طالبانو د استازو او د هغوی د رسمي دفتر کوربه دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د فبروري په 25مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. د قطر امیر ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو لرې شوي تحقیقات پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تیرې سېشنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې له دندو لرې شول. لوی څارنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالي بیان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرف شویو مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق وشي. خو د انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو او له دندې لرې شویو کمیشنرانو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړې چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د هغوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان ژغ وکړ چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي په خپله خاوره کې بند کړي. د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې د پر هندي ځواکونو کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواوو پر کاروان په تروریستي حمله کې څلوېښت هندي پوځیان ووژل شول او څلور څلوېښت تنه زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په 15مه خپور شو لیکل شوي دي چې امریکا پر پاکستان غږ کوي چې په عاجل ډول د دې کسانو له ملاتړه لاس واخلي او د ترهګرو خوندي ځایونه چې په خپله خاوره کې ټولو تروریستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د اعلامیې له مخې د دغو تروریستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډي او بې امنیتۍ خپرول دي. په پاکستان کې د پښتون غورن غورزنګ د وژل شوی غړي ارمان لونی وکیل وای چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور په محکمه کې ثبت کړ. د محمد ابراهیم ارمان لونی کورنۍ او ملګری ادعا لري چې هغه د فبروري په 2 نیټه د بلوچستان ایالت په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو په یوه سوله ییزه غونډه کې تر ګډون وروسته د پولیسو له لورې ووژل شو. د ارمان لونی وکیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تورونه کسانو د محاکمې د پیل په صورت کې د پیشعیني شاهدان حاضر دي چې په محکمه کې د شاهدي ورکړي چې پولیسو هغه د ټوپک په کنداغ پر سر ووهه او ویې واشه، خو د پاکستان پولیسو دا ادعا رد کړې ده. د ارمان لونی وکیل صادق خان علیزی ویلي چې د لورلایي په محکمه کې د جنایي جرمونو د قانون پر اساس غوښتنلیک ثبت کړی او د څېړنو د پیل غوښتنه یې کړې. دا خبرونه د ازادي راډیو د دې ساده خبرونه لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوې ده. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو او په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خبرې کړو، د ورځې مهم سیاسي موضوعات راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ شای یو شمیر پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی پورا پورک.
د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلي چې شای تر 400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. جنرال ووټل پرون د رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د نږدې 400 عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره کوم ارتباط نه لري. هغه ویلي چې دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځ قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دی. سکاټ میلر د 2013 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان وټاکل سو. جنرال جوزف ووټل پرون په عمان کې رویټرز اژانس ته ویلي دا پلان جنرال میلر په افغانستان کې د قومندان په توګه تر ټاکل کېدو وروسته جوړ کړ او تمرکز یې پر دې و چې موږ څرنګه کولای سو چې د امکان تر حده مؤثر فعالیت وکړو او سپما وکړو. جنرال ووټل د عسکرو د ایستلو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 400 عسکر لري. جوزف ووټل په افغانستان کې د خپلو قواو د عمومي قومندان له دې پریکړې په ملاتړ کې ویلي چې جنرال میلر د قومندان په حیث دا پریکړه کړې او ښه خبر دی چې څرنګه زموږ منابع وسپموي. هغه ویلي چې شاید 400 په شاوخوا کې عسکر وباسي خو دقیق شمیر یې لا نه دی ورکړی. د جنرال میلر ویان ډګروال ډیوډ بټلر په کابل کې په دې اړه چې څومره عسکر به دقیقا وایستل شي د رویټرز اژانس ته معلومات نه دی ورکړي، خو ډګروال بټلر ویلي چې جنرال میلر غواړي چې دومره پوځیان په افغانستان کې وساتي چې دا اړتیا په وخت کې د عملیاتو لپاره کفایت وکړي. د رویټرز په حواله د سپما او غیزمن فعالیت په نوم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په کابل کې پوښتنې پیدا کړي دي. یو لوړ رتبه غربي ډیپلومات رویټرز ته ویلي موږ دا مسله له نږدې څارو، واضح ده چې د سپما کوم پلان چې جنرال میلر لري د عسکرو پر شمیر اغیز کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر په ناټو تړون کې د امریکا د نورو متحدانو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تیرونی په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه هیڅ پریکړه بد دی تړون د نورو غړو له خبرتیا او هماهنګۍ پرته نه کوي. شانهن د جمعې په ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې هم د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړه او ویل چې د داعش وسوالو په افغانستان او د نړۍ په ځینې نورو برخو کې د پښو ځای موندلی دی. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل په داسې وخت کې له افغانستانه د 400 امریکایي عسکرو د ایستلو پر پلان خبرې کړې دي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته پرون د وینا پر مهال د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د لا قوي کېدو او پراختیا غوښتنه وکړه. هغه په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو یادونه ونه کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په کلنۍ وینا کې ویلي و چې په نږدې وخت کې به د داعش د خلافت د ړنګېدو اعلان وشي. ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و، خو ویلی و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر اساس به یې پریکړه کوي چې څومره پوځیان په کوم وخت کې کم کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي پوځیانو ایستل د سولې له خبرو سره ارتباط نه لري. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو استازي له امریکایي چارواکو سره وګوري. طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان له سر ریاست عمران خان سره به هم خبرې وکړي. سربیره پر دې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې د دفتر پرانیزي او د سولې خبرو ته چمتو شي، طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو انکار کړی. بل لور ته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دوامداره سوله د سولې په خبرو کې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. د مخالفو دریځونو ته په کتو به د سولې دا خبرې بریالۍ شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانکزی څخه به واور.
د جګړې دواړه خواوې متاسفانه افغانان دي، یو خوا یې طالبان دي او بله خوا یې هم د افغانستان حکومت. هغه حکومت چې ناټو سره ولاړه ده، امریکا سره ولاړه ده او دنیای پر رسمیت پیژني. بنان زه فکر کوم کله چې د بین الافغاني مذاکراتو او د افغانان د مالکیت مسله مطرح کېږي، په طبیعي ډول د افغان حکومت د نورو افغانانو په څنګ کې باید د مذاکرات یوه برخه وي.
تاسو دا وایئ چې د افغانستان له حکومت سره نړیواله ټولنه ولاړه ده، بل لور ته دا سیداوی دي چې پاکستان له طالبانو سره ولاړ دی او طالبانو په یوه اعلامیه کې تازه ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې حتی د پاکستان له سر ریاضم سره دوی وګوري، نو بیا هم د نظر اختلافات ډیر وسی نشکاري؟
طبیعتا به شک نسته چې د پاکستان حکومت له اول له طالبانو سره خواخوږي درلوده او اداره هم وجود لري او مدارک هم وار وار ښکاره شوي دي چې طالبان د پاکستاني مقاماتو او چارواکو سره نږدې اړیکې لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعتا د پاکستان د افغانستان په سوله کې، په خصوص په دې حالت کې چې امریکایان یو ډول مجبور ښکاري، نو د ما په عقیده د پاکستان د فرصت نه استفاده کوي او په دغه مذاکراتو کې به دا چې وطن سیسه پاکستان خپل نفوس یو ډول امریکایانو ته په نمایش کړي. په هر صورت د پاکستان لوند پرته هم په افغانستان کې د سولې مذاکرات به د یو ګاونډي هېواد په توګه پایلې ونه لري. اما دا نه باید په دې حالت کې چې امریکایان د دې مذاکرات نه پاکستانیانو ته امتیاز ورکړي.
که امریکایان دوی ته امتیاز ورنکي، امریکایان څه کولی شي؟ څه ډول فشار په پاکستان باندې واردولی شي که چیرته پاکستان مرسته فرزان نه کوله؟
زه فکر کوم چې پاکستان په سیاسي موقعیت کې نه چې اقتصادي فشار پر اوستای شي، امریکایان سیاسي فشار پر اوستای شي، د ناټو غړي هیوادونه که متحد عملو کې او په پاکستان لازم فشار راوړي، پاکستان به د خراب حالت کې په سیاسي او اقتصادي لحاظ واقع شي.
تازه خبردار لرو چې د هند سر ریاضم نریندرا مودی ویل دی په کشمیر کې چې د هند تر واک لاندې ده 14 وشوه او تر سلویشتو ډیر هندي پولیس وژل شو. مودی ویل چې پاکستان به یو مخ منځوي کو. آیا هند هم په دې برخه کې څه کولای شي؟
طبیعتا هر کله چې پاکستان وایند د افغانستان په سیاست کې زیاته سی او د پاکستان د نفوذ زمینه په افغانستان کې مشاهده سی، هندیان حساسی گی. نو هند په دې ورځ کې د کشمیر له واقعې نه وروسته یو ښه فرصت برابر شوی په نړیوالو مناسباتو کې هند په طبیعي ډول له پاکستان نه قوي رول لوبولی شي او کولی شي چې د پاکستان د انزوا په هکله لازم اقدامات وکړي.
له ښاغلي ستانکزي څخه په مننې د کابل نننیو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
وی صاحب خپلواک ورسپانې په خپل مطلب کې لیکلي کڅ هم طالب وایي ذبی الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی پلاوی به د دوشنبه په ورځ د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره وګوري. خو د طالبانو زینو لوړ رتبه سرچینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د نظامی کمیسیون ډیری مشران نه غواړي چې طالبان د پاکستان تر فشار لاندې خبري وکړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلی یو شمیر هغه طالبان چې پاکستان ته نږدې دي هڅه کوي چې خبرې په پاکستان کې وشي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د طالبانو د شورا ځینو مشانو په پاکستان کې په خبرو سخت غبرګون ښودلې. د مطلب لیکوالی کې دا هغه طالبان دي چې ځانونه د مولا محمد عمر پلویان ګڼي او تر ډیره په جګړې زولیکو اثر لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د مسکو ترناسي وروسته ټاکل شوی چې طالب سازي پر روانه ونی کې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي طالبان د افغانستان د سولې په مسله کې هیڅ ډول صلاحیت نه لري، بلکې دا پاکستانی پوځیان دي چې طالبانو ته وایي څه وکړي.